شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. په دې خپرونه کې چې نیم ساعت دوام کوي، زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. سلامونه. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته اوه ورځې پاتې شوې. وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشرۍ څرګندونې د دې ټاکنو په برخه کې د شته ستونزو او د هغو مشکلاتو په اړه اورېدلی شئ چې د دې په وینا حل شوي دي. تر هر څه مخکې خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو د سر ټکی. په کلات ښار کې د پرنۍ حملې د مړو شمېره 9 ته لوړه شوې ده. ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره نوي اقدامات تر لاس لاندې نیولي دي. او پنټاګون په پام کې لري چې نن د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د ایران پر ضد د احتمالي پوځي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي. بشپړ خبرونه. د زابل ولایت په مرکز کلات ښار کې د پرونی حمله د مړو شمیره 9 ته لوړه شوه. د زابل د ولی ویان ګل اسلام سیال نن ازادۍ راډیو ته په دې اړه معلومات ورکړل او ویل چې په دې موټر بم حمله کې همدارس 140 نور کسان هم ټپیان شوي دي.
ورشتي د تلفاتو شمیره چې ولایت ته رسیدلې ده 9 تنه شهیدان لرو، 140 نفر نور چې دي زیاتو کم په 140 څه زیات دي څه کم دې ته د موږ ټپیان رسیدلي دي.
ښاغلی سیال زیاته کړه چې د پیښې په مړو او ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د زابل د والی ویان همدارا زیاته کړه چې د دې حملې په نتیجه کې چې مسؤلیت یې طالبانو منلی، د کلات روغتون ټول ویجاړ شوی او فعالیت یې په ټپه درېدلی دی. له بلې خوا ملګرو ملتونو دا موټر بم برید چې قربانیان یې ناروغان، ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي دي، سخت غندلی دی. ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره نوي اقدامات تر لاس لاندې نیولي دي. ښاغلی غنی چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندید هم دی، دا ژمنه یې نن د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د انتخاباتي کمپاین په یوه غونډه کې وکړه. ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې اوس په ننګرهار کې د امریکا د بي پیلوټه الوتکو په حمله کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر سنګرونو د چهارشنبې ورځې هوایي حملې 14 ملکي وګړي وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. په نورو راپورونو کې د لږ تر لږه 150 ملکي وګړو د مړینې او د 40 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د افغانستان دفاع وزارت او د متحدو ایالاتو د پوځ ویان دا حمله تایید کړې ده. د افغانستان، بنگلادش او زیمبابوې د درې هیوادیزو شل اووره مسابقو په لړۍ کې د افغانستان او زیمبابوې دوهمه سیالي روانه ده. افغانستان په 4 ګټله او د بیټنګ پریکړه وکړه. افغان لوبغاړو تر دې شیبې 115 منډې کړي او دوه لوبغاړي سوځېدلي دي چې یو یې حضرت ځاځای دی او بل یې شفیق الله دی. د لوبو په دې لړۍ کې افغانستان تر اوسه بېل دی چې کومه سیالي وبایلي، دوه لوبې ګټلي. بنګلادش دوه لوبې ګټلي او یوه یې بایللې، خو زیمبابوې هیڅ سیالي نه ده ګټلې. په داسې حال کې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران پر وړاندې د اقداماتو په اړه غور کوي، پنټاګون په پام کې لري چې نن ښاغلي ټرمپ ته د احتمالي پوځي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي. امریکایي چارواکو د خپل هویت نه ښودلو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې پوځ به ولسمشر ټرمپ ته پر نورو سربیره پر ایران د هوایي حملو بیلابیل امکانات هم وړاندې کړي. چارواکو همداراز ویلي چې پنټاګون به دا خبرداری هم ورکړي چې د ایران پر ضد پوځي اقدامات ښایي په سیمه کې د بشپړې جګړې باعث شي. د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په ګډون د ټرمپ د ادارې ګڼ شمیر چارواکو ویلي دي چې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په وروستي برید کې د ایران لاس و. پومپیو پرون په متحده عرب اماراتو کې خبریالانو ته وویل، فکر کوم دا خبره اوس تر ډیره روښانه ده. په سیمه کې هم عمومي اجماع شته او ټول پوهیږي چې دا حمله ایران کړې. ما نه دي لیدلي چې په دې کې د څوک د یوې شیبې لپاره هم شک وکړي. د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د شنبې ورځې د حمله پر د یمن حوثي یاغیانو منلې، خو ایران په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون وویل هیواد یې جګړه نه غواړي خو د ځان دفاع به وکړي. د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې په ډزو سره یو تن وژل شوی او پنځه نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي چې د بریدګر د موندلو لپاره هڅه کوي. امنیتي چارواکو سیمه محاصره کړې او ویلي دي چې د سپینې ماڼۍ په درې کیلومترۍ کې دو بریدګرو په یوه نیسان موټر کې پر خلکو ډزې کړي. د واشنگتن د پولیسو په وینا د دې پیښې په قربانیانو کې یوه ښځه او پنځه نارینه دي. دا ډزې داسې مهال شوي چې امریکایي سیاستوال د وسلو د لرلو د قانون پر اصلاحاتو بحث کوي، ځکه په متحدو ایالاتو کې هر کال لسګونه کسان په ډزو وژل کیږي. او د روسیې او قرغزستان ولسمشرانو نن د روسیې په اورنبورګ ښار کې د دوه اړخیزو اړیکو او د شوروي اتحاد له پرځېدو وروسته د سیمه ایز ګډون پر مسایلو بحث وکړ. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف خبریالانو ته وویل چې ولادیمیر پوتین او سورنبای جینبیکوف د پوځي تمرینونو تر لیدلو وروسته ډېرې هر اړخیزې خبرې وکړې. د روسیې او قزاقستان ترمنځ سرحدي سیمه دونګوز کې په دې تطبیقاتو کې د روسیې، چین، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او هند پوځي ځواکونو ګډون کړی و. جینبیکوف یوازینی بهرنی مشر و چې د دې پوځي تطبیقاتو لیدو ته ورغلی و.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره د ولسمشری د انتخاباتو امنیت ته اندېښنه لري. د دفاع وزارت ویان بیا وایي
باندې یو سل پنځوس غونډې چې یوازې په یوې کمپاینیزې غونډې کې چې پروان ولایت کې متاسفانه موږ هلته یو پیښه درلوده.
البته نن په پکتیا کې د حکمتیار انتخاباتي کمپاین ته نږدې د هوان مرمۍ لګېدلې دي، خو چاته زیان پکې نه دی اوښتی. پکتیا والي ژمنه کوي چې اکثر نجونې او ښځې به دا ځل په انتخاباتو کې برخه اخلي. په ورته وخت کې دوی ګیله منې دي.
تذکرو ته عکس اخلي، کوم بل هیواد ته ځي، هغه ته پاسپورټ لپاره عکس اخلي. دا یو ملي پروسه ده، ژوند پورې اړه لري، راتلونکي پورې اړه لري، هغه لپاره عکس نه اخلي. دا ډېره د متاسفانه خبره ده.
له پاکستانه په پټه وتلې د بشري حقونو فعال ګلالی اسماعیل ازادي راډیو ته وویل
د بهر راوتلو مقصد هم دا دی چې خپل مبارزه جاري وساتم.
په دې خبرونه کې دا په زړه پورې مطلب هم لرو.
کورو ته ټک ټاک ورو ویخته لري، په پیسو برابر دي، په پیسو یې اخلم. کنه مفت خو څوک نه راکوي، له ډیرانو نه راټولو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشروي د انتخاباتو لپاره د دوی یوازینی اندېښنه امنیتي ستونزې دي. هوا عالم نورستانی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا اندېښنې وروسته له هغه دي چې په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې په پرله پسې ډول انتحاري حملې او چاودنې وشوې. اجمل تورمان له نور تفصیل سره.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې امنیتي پیښو د دغه هیواد د انتخاباتو د کمیسیون مشره اندېښمنه کړې. هوا عالم نورستانۍ دغه اندېښنه د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې شریکه کړه. ویل ناامني یوازینۍ ستونزه ده چې دغه ملي پروسه ګواښلی شي. دا وی یوازنی ستونزه چې موږ یې اندېښمن کړی یو امنیتي مسایل دي. خدای مکړه په کوم سایټ کې کومه پیښه رامنځته نشي او د خلکو پر روان او روحیه تاثیر ونه کړي. په تیرې وونه کې په کابل، ننګرهار، پروان او زابل ولایتونو کې په پرله پسې ډول چاودنې او انتحاري عملی وشوي چې په لزګونو کسانو ته په کې مرګ ژوبله واوښته. اغلی نورستانی وای د امنیتی ننګونو لامل به د انتخاباتو ل 5303 مرکزونو څخه 401 دیرشي تړلی وي، خو په خبرې امنیتی ورګانونو دوی ته ډاډ ورکړي چې د انتخاباتو په ورځ به د امنیت ټینګښت په برخه کې پوره هڅه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشوي دوی په نورو برخو په ځانګړي ډول د انتخاباتو تخنیکی برخې ته پوره چمتووالی لري او تیرې ستونزې به تکرار نشي. دا زیاتوي چې سیستم بایومیټریک دی او په کافي اندازه کارکونکي هم روزل شوي دي. د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو ته یو ونی پاتې ده. ټاکل شوی چې دغه انتخابات د تلی یا میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه هم د انتخاباتو د امنیت موضوع جدي ګڼي، وایي که په دغه ورځ امنیتي تدابیر سم نه وي، خلک به په انتخاباتو کې پراخ ګډون ونه کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید آزادی راډیو ته وویل
امنیت اساسی موضوع ده. که چیرته خدای نخواسته ناامنی انتخابات پر ازمن کنټرول نشي، یعنی یو شی چې په هیڅ قدر خلک کډو بډې محدود وي او په عین حال کې خدای نخواسته تلفات نه لري.
طالبانو مخکې تر دې د افغانستان د ولسمشری انتخابات ګواخلي او دای یو امریکایي دسیسه بلل ده. دغه ډلې د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي ملکی خلکو ته به د زیان د رسیدو مخه ونیسي، خو هغه کسان به په نخښه کړی چې د دغو انتخاباتو کامیابولو او د امنیت د خوندیتوب هڅې کوي.
د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو یو شمیر نوماندانو هم ویلي دي چې د نامنویو له امله سم کمپاین ونه شو کړی. دوی وایي سره له دې چې د دې مودې په لړ کې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو سولې ته هیله من کړي وو، بلخوا ناامنیو پر ټاکنیزو سیالیو سیوری خوړولی وو. خو د ملي دفاع وزارت بیا وایي چې له نوماندانو سره د کمپاینونو په لړ کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې همکاري شوې ده. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
دا چې د انتخاباتي سیالیو د ختم لپاره یوازې 15 ورځې پاتې دي، یو شمېر نوماندان شکایت کوي چې د نامنویو له امله خلکو ته خپلې برنامې نشو رسولای. د ولسمشری نوماند شهاب حکیمی وایي کدای شي په راتلونکو نږدې ورځو کې ډیری نوماندان له انتخاباتو پشا شي.
د افغانستان په ټولو ولایتو کې جنگ روان ده. زه فکر کوم چې وخت کافي نه موږ ورسره کولای شو چې په ورسره د انتخاباتو وشي. دا د ما خبرت په نوک کې چې د افغانستان خلک په اشتراک کې
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپلنې ټکنیزې ټیم غړی بشیر احمد تینج هم ورته نظر لري.
موږ خپله نهایي هڅه وکړه تر څو خپل پیغامونه خلکو ته ورسوو، خو د نامنیو او ځینو نورو ستونزو له امله سل په سله مدا کار ونه شو کړای. اوس نو د دې 15 پاتې ورځو په لړ کې هڅه کوو چې خلکو ته خپلې طرحې او پلانونه ورسوو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې غړی فضل غنی حقمل هم وایي چې ټاکل شوې موده د دوی د کمپاین لپاره کافي نه وه.
دا دوه میاشتې زموږ لپاره کافي نه وه، او ښه به دا وایي چې دا موده یو څه نور هم غځېدلې وای تر څو مو په دې توانېدلی وو چې د افغانستان ګڼ شمېر نورو ولایتونو ته هم سفرونه کړي وو، خپلې طرحې برنامې مو له ولس سره شریکې کړې وې.
ښاغلی حقمل هم نامنۍ د دوی د چارو پر وړاندې لوی خنډ بولي، خو یو شمېر نوماندان بیا د انتخاباتي کمپاینونو په اړه راضي دي او وایي چې په کافي اندازه یې ګڼ شمېر ولایتونو کې د خلکو سره خپلې برنامې شریکې کړي تر څو خلک دوی ته رایه ورکړي. د دولت جوړونکي ټاکنیزې ډلې وایاند جاوید فیصل
موږ له شمغه تر نور ټولو کمپاینونو وړاندې د افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې د خلکو د پوهاوي لپاره او هغوی ته د خپلو پروګرامونو تشریح لپاره کمپاینونه پیل کړي وو. د ولایتي کمپاینونو تر څنګ جمهور رئیس او د ټکټ رئیس او د هغوی معاونین مختلف ولایتونو ته لاړل، سفرونه یې وکړل او په ولایتو کې له خلکو سره خبرې وکړلې.
د ولسمشری بل نوماند فرامرز تمنا هم د ټاکنیزو سیالیو ټاکل شوې موده کافي بولي.
در مدت تعیین شده
په ټاکل شوې موده کې مو له خپلو پلویانو سره خبرې وکړې او خپلې برنامې او طرحې مو ورسره شریکې کړې شوې.
دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې نوماندانو بلکې له عامو خلکو سره هم د انتخاباتو په ورځو کې د نامنیو له امله اندېښنې موجودې دي. تر دې وړاندې طالبانو د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ګواښ کړی چې د دې پروسې په لړ کې به خپلې حملې زیاتوي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت بیا د ټاکنیزو سیالیو په لړ کې د نوماندانو د امنیت د خوندیتوب خبره کوي او ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو په ورځ کې به هم امنیت ټینګ کړي. د دغه وزارت ویان روح الله احمد زی
دوی د غونډو او جلسو د امنیت تامین د زمونږ د انتخاباتي پروسې د امنیت د تامین د لوی برنامې یو برخه ده او موږ دې ته متحد وو او تر اوسه پورې موږ په موافقانه توګه دلته پرمخ تللي. تاسو وګورئ چې باندې یو سل 15 غونډې سوې دي، یوازې په یوې کمپاینیزې غونډې کې چې پروان ولایت کې متاسفانه موږ هلته یو پیښه درلوده، اما په نورو غونډو کې دا هیڅ پیښه او ملت د افغانستان شاهد نه و.
پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه په دې باور دي چې که د انتخاباتو په لړ کې امنیت خوندي وي، دا پروسه به په شفاف ډول مخ ته لاړه شي او خلک به هم پراخ ګډون وکړای شي.
د تلش په جمع د ولسواکۍ په لور بل ګام د دې انتخاباتو له بهیره مو ازادي راډیو د افغانستان له ګوټ ګوټه خبروي. د پکتیاوالو استازي ژمنه کوي چې د دې ولایت شزی به د ستونزو سربیره په انتخاباتو کې برخه اخلي او رای به ورکوي. احسان آریان لګردیزه راپور لري.
په پکتیا کې د افغان ښځو شبکې په راتلونکو ټاکنو کې د میرمنو د پراخ ګډون په موخه غونډه رابللې وه. دوی چې رسنیو ته یوه مطبوعاتي اعلامیه هم ولوسته وویل چې د دې ولایت میرمنې به په راتلونکو ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي او هیڅ ډول ستونزو او محدودیتونو ته به تسلیمي نه شي. دغه میرمنې وایي که څه هم د رای اچونې په ورځ دا کس اخیستلو موضوع ځینې میرمنې اندېښمنې کړې خو دوی له دې کاره هرکلی کوي او د ټاکنو د روڼتیا لپاره یې مهم بولي. د ناست یو شمېر میرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
که واقعیت وایو عکس یو داسې موضوع ده چې د درغلیو مخنیوی کوي، یعنی دا واقعیت یو سالم سیستم ده، یو ښه نظم منځته راوړي. خو بیا هم موږ مایوسه کېږو نه، دې پروسې په هغه کې به ټول خویندې ګډون وکړي او کوشش کوو خویندې دې ته تشویق کړو چې باید دوی انتخابات کې سم وخت منم ناهیده ده. زموږ خوند تصویر نه ترس نه لري، هغوی په کورونو کې ترس لري ځکه چې د هغوی پلارونه د هغوی ورونه هغوی ته اجازه نه ورکوي چې ته ولې عکس اخلي. خو متاسفانه تذکرو ته عکس اخلي، کوم بل هیواد ته ځي غته پاسپورټ لپاره عکس اخلي. دا یو ملي پروسه ده، ژوند پورې اړه لري، راتلونکي پورې اړه لري، غل لپاره عکس نه اخلي. دا ډېره د متاسفانه خبره ده.
د افغان ښځو شبکې یو بلې ګډونوالې میرمن پکتیاوال د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ټاکنو کمیسیون وروستي اجراءات چې له مخې ځینې دولتي چارواکي د ټاکنیزو اصولو په سرغړونې له رای ورکولو محروم او نقدې جریمه کړل او د پخوانیو کمیشنرانو له محاکمه کېدو وروسته د میرمنو باور د راتلونکو ټاکنو پر شفافیت ډېر شوی.
کمیسیونه مې له امید بیخي ختمو صفر وو. خو کله چې دغه دوه پرېکړې دوی وکړې چې یو ته د کمیشنران دوی ته اجازه ورکړه او دا شکایت د کمیسیون چې څو ورځې اعلانوي چې څوک چې د دولت د نفر ده او د کسان چې کاندید د دوی ملاتړ کوي دوی ته یو څه نقدي جریمه او د رای ورکولو نه دغه لږ لږ موږ امیدوار کوو خو سلسل موږ مطمئن نه یو.
په پکتیا کې د افغان ښځو شبکې مسؤلین او غړي وایي که څه هم د ټاکنو لپاره عامه پوهاوی څومره چې لازم ونه دی شوی، خو دوی وایي په پاتې ورځو کې به هم کور په کور وګرځي او میرمنې به په راروانو ټاکنو کې د ګډون لپاره وهڅوي.
پکتیا والی خپل خویندې او لونې هڅوي چې د تل په شپږمه رای ورکړي او غزنی کې بیا د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د ټاکنو په وخت له خبریالانو غواړي چې بې پرې پاتې شي. حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټه وایي که خبریالان په راتلونکو ټاکنو کې له بېلوریتوب څخه کار واخلي ژوند به یې خوندي وي. په مرکزي زون کې د یادې کمیټې مشر جمیل وقار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ځینې خبریالان مسلکي توب ته ژمن نه پاتې کېږي. زما په فکر خبریالان باید مسلکي چلند وکړي. وقار زیاتوي که څومره خبریالان بې لوري پاتې سي همدومره یې تهدیدات راکمېږي. خبریال باید له هیڅ ډلې او کاندید سره فکري تړاو ونه لري.
د خبریالي اصول دا دي چې دوی باید بې طرف پاتې سي، په هیڅ ډول باندې هغه فکري تړاونه دي، ځینې نور تړاونه دي، هغه باید ونه لري. زما فکر باندې تر ټولو ښه لار دا ده چې خبریال مسلکي چلند وکړي له دغسې موضوعاتو سره. هغه مسایل چې د خبریالي د اصولو مربوط کېږي هغه ټولو ته په کتو باندې لا هغه څه په ځان باندې عملي کولو له لارې موږ کولی شو خپل مسلکي والی هم اثبات کړو او د دې تر څنګ له دغسې کړکېچنو له دغسې جنجالي پروسو څخه چې افغانستان په ډېرو نازک حالت کې هم ده په ډېر ښه بریالي شکل باندې.
په غزنی کې خبریالان هم په دې نظر دي چې د انتخاباتو ترڅنګ په عام کاري سفر کې ځینې خبریالان ځینې وخت طرف نیولو له امله له تهدیدونو سره مخ کیږي. په غزنی کې د پژواک خبري آژانس خبریال سیف الله مفتون وایي که خبریالان بے طرفه پاتې سي نه دا چې په ټاکنو بلکې په ټول کاري سفر کې به خوندي وي. ازادي راډیو ته یې وویل بې لوري خبریالي د خبریالۍ اصل او مسلکي توب دی.
رښتیا هم که چیرې خبریالان په ټاکنو کې بے طرفه پاتې سي د دوی ژوند به خوندي شي، نه یوازې د دوی ژوند بلکې دا د خبریال په قانون کې نشته چې دوی له کوم کاندید څخه په ښکاره ملاتړ اعلان کړي خبریال بے طرفه وي تل. خو که چیرې د ټاکنو په ورځو کې دوی بے طرفه پاتې سي له کوم کاندید یا له نومان څخه ملاتړ اعلان نه کړي نو رښتیا هم چې د دوی ژوند به د نورو وختونو په پرتله خوندي وي او خوندي به پاتې شي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت په غزنی کې خبریالان د دولتي چارواکو، پولیسو او محلي قمندانانو له ناسم چلند او وهلو ټکولو سره مخ کیږي چې یو لامل یې خبریالان او رسنیو ته د نه درناوي تر څنګ د خبریالانو بې مسلکیتوب او لوری بلل کیږي.
ازادي خبری مجله اوري.
ولسمشر ته نومان ګلبدین حکمتیار په پکتیا کې انتخاباتي غونډه وکړه. غونډې ته نږدې د حکمتیار د وینا په وروستۍ برخه کې د هاوان دوه مرمۍ لګېدلې. له پکتیا احسان آرین راپور لري.
د دولت جوړونکي ټیم له مشر اشرف غني وروسته پکتیا ولایت د سولې او اسلامي عدالت او د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د ولسمشریزو ټاکنو دوهم نوماندی چې دلته له خپلو پلویانو سره ټاکنیزه غونډه جوړوي. د ګلبدین حکمتیار د وینا ډیره برخه د ملي یووالي د حکومت په مشرانو په نیوکو ورټوله وه، خو د وینا په یوه برخه کې په ولسمشر غني تور ولګوه چې د ټاکنیزو منډو ترړو پر مهال له دولتي امکاناتو استفاده کوي. نوموړی وویل اوسنی حکومت مشروعیت نه لري او د بهرنیانو په مستقیمه همکاري جوړ شوی. ولسمشری ته نومان ګلبدین حکمتیار که څه هم په غونډه کې خلکو ته د بریا په صورت کې د خپلو راتلونکو پلانونو او طرحو په اړه د معلوماتو د ورکړې تر څنګ کومې ژمنې ونه کړې، خو د وینا په یوه برخه کې وویل چې که راتلونکی حکومت دوی ته د هیواد د ګمرکاتو او د مخابراتي شبکو مدیریت وسپاري، دوی به د کال شپږ میلیارده ډالره عاید د افغانستان حکومت ته ورکړي. نوموړی د خپلو خبرو په څنډه کې وویل چې یوازینی سیالي تقلب دی او کرنۍ ټاکنې وشي دوی بریالي دي. د ګلبدین حکمتیار د وینا وروستۍ برخه وه چې شاوخوا یوه بجه او شل دقیقې له یوه نامعلوم ځای څخه دوه د هوان مرمۍ راغلې او د غونډې له ځایه کابو 1500 متره لرې ولګېدې. د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالله حسرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی، خو د حزب اسلامي مشر په هماغه شیبه کې د چودنې مسؤلیت په خپلو سیاسي مخالفانو ورواچوه او زیاته کړه چې نوموړی له طالبانو سره بې هوکړې ته رسېدلی چې دوی به په یو بل کار نه لري. په ولسمشر غني د لګېدلو تورونو د سپینیو په اړه مو د دولت جوړونکي ټیم لای وطن ویان جاوید فیصل او د ولسمشر ویان صدیق صدیقي سره اړیکه ونیوه، خو هغوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه.
ستاسو له پیغامونو
نو مې بس مینه دي دم کلی اوسیدونکي په انتخاباتو کې د دې لپاره ګډون کوم چې یو ښه ولسمشر وټاکو ترڅو افغانستان آباد کړي. د خپل خیر راتلونکي لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلم.
نو مې خو د جده په دې خاطر باندې انتخاباتو کې ګډون کوم چې په افغانستان کې سوله او امنیت راشي.
نو مې اجمله ده ان شاء الله انتخاباتو کې به ګډون کوم د دې لپاره چې یو ښه راتلونکي ولري.
زه د افغانستان ښه راتلونکي ټاکم.
زه هم رای ورکولو ته ځم، تاسو هم رای ورکولو ته لاړ شئ.
راځئ چې ټول په ټاکنو کې ګډون وکړو ترسو خا امنیت ځان ته تیار.
رای ورکول زموږ د ټولو حق دی، موږ باید رای ورکړو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د ازادي راډیو خبري مجله په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. که د کرکټ په اړه معلومات درکړو، تازه خبردار دی چې د افغانستان 15 لوبغاړي اوټ شوي دي، 109 منډې یې کړې دي، لا هم 2 اوورونه پاتې دي. خو یوه نړیواله مسله د بشري حقوقو فعال ګلالی اسماعیل چې څو میاشتې د پاکستان د حکومت تر تعقیب لاندې وه امریکا ته پناه یووړه. میرمن اسماعیل د پنجشنبې په ورځ له نیویارک څخه له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې درې ورځې وړاندې امریکا ته رسېدلې او پناه یې غوښتې. جزئیات عصمت څاروان په راپور کې.
درې دېرش کلنه ګلالی اسماعیل چې په پاکستان کې د تیر کال د اګست د میاشتې په لاریونونو کې د ګډون په خاطر پر دولتي ضد فعالیتونو تورنه شوې وه، وایي چې د سریلانکا له لارې یې ځان امریکا ته رسولی دی.
سریلانکا په لارې باندې وتلم او لاغې نه پس ما سره چونکې زما پاسپورټ وو، ما څخه ویزه وه د امریکې، هلته نه ویزه امریکې ته.
د دا هم ول چې چیر ځل امریکا ته تللې وه د هیواد ته د بیرته تللو ویزه یې لرله، نو له پاکستانه سریلانکا ته لاړه. سریلانکا له پاکستانیانو ویزه نه غواړي. په بریتانیا کې هیومنست انټرنیشنل موسسې ته چې د بشري حقونو یوه غیر دولتي موسسه ده، آغلی اسماعیل ویلي دا سمه ده چې خوندي امریکا ته رسېدلې او د پناه اخیستو په لټه کې ده. وروستۍ څو میاشتې د دې لپاره د نه زغملو وې. دا وایي چې ګواښل شوې تر فشار لاندې وه، خو نیکمرغه ده چې ژوندۍ پاتې شوې ده. دې ازادي راډیو ته وویل چې مبارزې ته به دوام ورکړي.
د بهر راوتلو مقصد هم دا دی چې خپل مبارزه جاري وساتم.
د تیر کال په نومبر میاشت کې میرمن اسماعیل د اسلام آباد هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم ونیول شوه. دا وروسته په ضمانت خوشی شوه، خو نوم یې د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې شامل کړل شو. دې د تیر کال په اګست میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په یوه لاریون کې وینا کړې وه. دا غورځنګ یا پی ټی ایم وایي چې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې پښتانه بې دریغه وژلي او بې درکه کړي دي. ګلالۍ اسماعیل چې پښتانه ده، د بې درکه شویو پښتنو په اړه د وینا په خاطر نیول شوې وه. که څه هم د ګلالۍ اسماعیل پر ضد کوم څرګند تور نه دی لګول شوی، خو دا د دې غورځنګ د یوې مطرح فعالې په توګه معرفي شوې ده. ګلالۍ اسماعیل چې د بشري حقونو د دفاع جایزه یې هم ګټلې ده، د تیر کال په نومبر کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پاکستان اقدام د بشري حقونو د ملاتړ کوونکو د ژغ د غلي کولو لپاره د دې هیواد د حکومت له کینې ډکه هڅه ده. ګلالۍ اسماعیل په 2018 میلادي کال له افراطیت سره د مبارزې په خاطر د انا پولیتکوفسکایا جایزه وګټله. دا وایي د دې خلاف تورونه په پا پاکستان کې د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره د پاکستان د پراخو اقداماتو یوه برخه ده. دا هیواد د خپل تاسیس له وخته نیمایي عمر د پوځ تر کنټرول لاندې پاتې شوی دی.
موس په مولدې خبر کړو چې ویشتان خرڅېږي او په کابل کې د ویشتانو پلورلو یو شمېر بې وزلو ته کاروبار پیدا کړی دی. ناجه ساپی له کابله راپورټ لري.
اول به ما کبار را ټولاوه چې ګورم انډیوالانو مې اختلاف کې نو ملداسته کوي.
سوارلس کلن اسمت الله له سهار تر مازدیګره په کابل کې کور په کور ګرځي او د ښځو ویښتان را ټولوي. هغه وایي له تیرو 15 کلونو راهیسې همدا کاروبار کوي او خپلې کورنۍ ته له دې لارې نفقه برابروي.
د ویښتو کار کوم، دا 4-5 کاله کېږي چې کوم. جنا دلته څوک نه راباندې خرڅوي، سره کوتل ته ځو هلته کورو ته ټک ټاک کورو یخته لري. په پیسو برابر کې په پیسو یې اخلم، کنه مفت خو څوک نه راکوي. له ډیرانو نه راټولوم، د ورځې 300 پیدا کوم، 200 کله کله یو نیم سلام.
د دې تر څنګ یو شمېر خزینه سینګارځایونه هم شته دي چې ویښتان د پیسو په بدل کې اخلي. سعدیه په کابل ښار کې د یو خزینه سینګارځای مسؤله ده. هغه وایي د ویښتو قیمت د کیفیت له مخې ټاکل کیږي.
بیشتر پشت موی جری میان هره که از موی مثلا شانه میکنی
خلق تر دیر قیچی شوی او جر ویختو پسی راتی زکه هاگا ویخته چی خزی و تکوی تر دیر ریخه لری او ویختان پی کری. جر ویخته کلو پی 3000 افغانی او قیچی ویخته 2000 افغانی
میخریم.
سلر ویشکلانه تمنا چه مشکیرنگ ویخته ده 100 میاشتو رهیسی و تکری و ننی پر ارشگری خرس کرل.
تر اغل ما ارشگات تا کور که من ویخته قیچی کردی ول و من اغوختل چه زایشی دل تمه راول خر پکړن کیلو پی 1500 کور کیم دروازه ماشومان ټک ټک راغل موږ نه ویخته وختل نو بیا موږ ور نه کړ زراغلم دلته فارشګا کې می دوه تمه ورک.
په کابل کې د محل شل بیلابل شرکتونه په همدې برخه کې کار کوي. د دغو شرکتونو د مسولینو په وینا د ویختو د پیرو پلور لاري په میاشت کې میلیونونه افغانۍ عاید ترلاسه کوي. دوی وایي له دغه ویختانو د خولیو، مصنوعي ویختو، کالیو او همدارنګه په طبي بوټو کې ترې کار اخیستل کیږي. په کابل ښار کې د یو چینی شرکت مسؤول حبیب الله وایي دوی دغه ویختان پروسس کوي او بیا چین او یو شمېر نورو هیوادونو ته لیږدوي.
د قیمتونه مختلفه دي، دا بازی کیلو په 2000 ده، بازی 2500 ده. دا د مختلف ولایتونو راځي، د افغانستان د ولایتونو راځي، کلو ناراضي د افغانستان د څلور د ولایتونو راځي. دا ګومنځ سکل د سر د ګومنځ یوغه کې کوم اختصار اوزي هغه افغانستان اخلي.
هغه وایي نږدې 2 میاشتې مخکې دا کاروبار پیل کړی او حکومت ته 40% مالیه هم ورکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نظام الدین صافی د کونړ لمانوګي ولسوالي پر استولې سیمه کې لیکي کې د سر په بای هم وي مش رائے ورکوو. نور الله بارکزای له فرالي کې ان شاء الله رائے به ورکو ک پر هغه ځای مرشو. عبدالعزیز غالب لمارجي ولسوالي د هلمند لمارجي خیر کې رائے ورکول د هر افغان حق دی. عبدالرحمن لکابل لیکي د سولې خبري باید طالبان له حکومت سره شروع کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي دي خدای دې وکړي چې د سولې خبري بیا پیل شي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځیاریوب لیکي د سولې خبري باید خامخا بیا پیل شي. د دې خبري مجلې په روسي کې په دا خبر درکړو چې د کرکټ لوبه د افغانستان او د زیمبابوي ترمنځ روانه ده. د افغانستان شپږ لوبغاړي سوځېدلي دي، 146 منډې کړې دي. بل خبري مجله سید سمیع عباس تاسو ته وړاندې کوي. خیر راغلئ.